یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مخشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خلک لاس تویم پایل په خبرونو کو اروپای ټولنه وای په افغانستان کې د پراخ بنسټ سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه ورکړل شي د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل په خپل ټویټر لیکلي د اروپای ټولنې د په همدې چې په دې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي په ورته وخت کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیرې سټیلا رونر په خپل ټویټر په نږدې راتلونکي کې د یوې ناستې خبر ورکړی چې پکې به د افغان میرمنو پر ستونزو بحثونه کېږي د امریکا پلازمینه واشنګټن کې پولیسو ویلي هغه افغاني نیول شوی چې خپل میرمنې په امریکا کې وژلې وه او بیا اروپا ته تښتېدلی و د واشنګټن د پولیسو یو چارواکي مارک ګریګوري پرون خبریالانو ته وویل اروپا امریکا ته د دغه مشکوک افغان وحید کاشفي د استرداد هڅې روانې دي ګریګوري ویلي دغه افغان 2019 کال کې د امریکا دننه خپله میرمن وژلې وه او وروسته اروپا ته تښتېدلی و د پولیسو چارواکو ویلي مشکوک قاتل د اکتوبر په 19مه په اروپا کې د خپل استوګنځي دننه نیول شوی خو دا نه دي ویل شوي چې د اروپا کوم ځای کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشوف د ایران د ملي ځواکونو د شورا له مشر علي شمخاني سره د اوکراین پر جګړه امنیت او نورو اړوندو مسلو خبرې کړي دي دا خبره د روسیې امنیت شورا پرون خپره کړې ویلي دي پتروشوف څلور ورځې وروسته تر هغه تهران ته سفر کړی چې ایران د لومړي ځل لپاره ومنله چې روسیې ته بې پیلوټ الوتکې ورکړي دي د ایران چارواکو ویلي دوی د اوکراین د جګړې له پیل مخکې روسیې ته بې پیلوټه انتحاري الوتکې ورکړي روسیې د ایران په انتحاري بې پیلوټه الوتکو کې چې په کامیکازه مشهورې دي د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو بریدونه کړي دي په موسکو کې راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د موسکو فورمټ په نوم د غونډه راتلونکې اونۍ چهارشنبه ترسره کیږي چې پکې به د روسیې ترڅنګ د چین تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران پاکستان هند قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه واخلي طالبانو ویلي د موسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیزه تعامل منفي اغیز کولای شي خبرونه مو واوریدل وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته اروپای ټولنې ویلي په افغانستان کې د پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل په خپل ټویټر کړې ده په دغه پروګرام کې به په دې اړه هم واورئ چې په غزنی کې یوه وړه نجلۍ چې د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی له طالبانو غواړي چې مکتبونه ورخلاص کړي
اوس خود اسلامی امارت د نجونو مکتبونه بند کړي زه ډېره خوشین یم تنان زنه ټولې نجونې ډېرې خوشینې دي چې مکتبونه بند دي نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي
په قندهار کې معلولین له ستونزو شکایت کوي
کار زمینه نه لرو چې څوک دوی پښې یو لاس ونه لري دی روغ سړی د خپل پر ځان کې دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداری را پسې ده د کوم مشکلات سره به نه مخ
د امریکا د منځماله ټاکنو عامدارنګ په کې د افغانانو د ګډون په اړه تاسو ته معلومات درکو
تر څو چې طالبان نو د دننه په افغانستان کې په دود دانش کوم نه کوم چې امریکا تغییر وکړي
علي احمد جلالی وو د واشنگتن د ملي دفاعي پوانتون استاد چې د دغه ټاکنو د اغیزو په ارتباط خبرې کولې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته اروپאי ټولنه وای په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غونه واوریدل شي او حقونه ورکل شي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دی چې په همدې تړاو یې یو شمېر افغان مېرمنو سره کتلې دي. اخوا د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپای ټولنې سفیر سټیلا رونر په خپل ټوټر لیکلی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان مېرمنو د ستونزو په اړه باندې یو غونډه جوړه شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په افغان مېرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان مېرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په همدې تړاو یې له یو شمېر بهرمیشتو افغان مېرمنو سره کتلی دي. نوموړي لیکلي، د افغان خزینه رهبرانو په ناسته کې موږ نن په افغانستان کې د یوې پراخ بنسټه سیاسي پروسې په اړتیا خبرې وکړې. داسې پروسه چې ښځې او نجونې پکې مساوي حقونه ولري او بشري حقونو ته پکې درناوی وشي. په همدې حال کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان مېرمنو د ستونزو د اورېدنې په هدف یوه ناسته جوړه کړي. که څه هم نوموړي د دې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې په دې ناسته کې چې د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې غونډه نومیږي، له افغانستانه او بهر نږدې اویا افغان مېرمنې برخه واخلي. نوموړي لیکلی دي چې په دې ناسته کې به د افغان مېرمنو په لومړیتوبونو بحثونه وشي. اغلی رونر لیکلي، خوشحاله یم چې له افغانستانه او بهر څه باندې اویا افغان مېرمنې دلته دي تر څو په راتلونکو میاشتو کې د افغان مېرمنو پر لومړیتوبونو خبرې وکړو. دا ناسته د هغو هڅو برخه ده چې په لړ کې به یې ښځې د خپل هیواد د سیاسي حل لارې او برخه شي. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې لومړۍ غونډه د روان میلادي کال د مارچ په 10 په بروکسل کې شوې وه. اروپایي ټولنې ویلي دي په هغه غونډه کې افغان مېرمنو د افغانستان په سیاسي پروسه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان دننه او بهر افغان مېرمنې پکې ونډه لري او دوی د افغان مېرمنو او نجونو د ستونزو د حل په هدف خپل وړاندیزونه د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې سره مطرح کوي. د افغان مېرمنو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د غشن افغان مېرمنې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري او په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو په مخ د تفریحي پارکونو او حمامونو دروازې هم تړلې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورشو غزنی ته. هلته د سلما په نوم یوه انجلۍ سره لدی چې ښوونځی یې تړلی دی، خو بیا هم د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی دی. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابۍ په برخه شي. هغې له طالبانو هم غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ ښوونځي پرانیزي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا تم ټولګي زده کوونکې 12 کلنه سلما
خور مې اته نوې نمرې یوړې او ورور مې بیا نتیجه معلومه نشو او ما لومړی مقام ترلاسه کړ.
سلما په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ یو شخصي پوهنتون برابره کړې وه چې د سلما د مشرې خور او ورور په ګډون شاوخوا 0 تنو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابی په برخه شي.
زه ډیره خوشاله یم او له خپل مور او پلار نه مې هم ډیره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګری دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونو ته یې وهڅوي.
له سلما څخه مې وپوښتل که چیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي اماده یاست چې ګډون پکې وکړئ. د مایوسۍ په اندازې وویل، زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو اماده یم، خو موږ اقتصادي وضعیت خراب دی، بیا که چیرې موږ پاس کړو بیا به زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي، ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامی امارت د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خوشینه یم، تنه زنه ټول نجونې ډېرې خوشینې دي چې مکتبونه یې بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلی دي چې علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامی امارت ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته تر څو د دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور که نجونې نورې هم له زده کړو محرومیږي نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یو کورنۍ خو تعلیم یافته میندې ټوله نروزي.
ښځې او نجونې به ډېرې متضرره شي، او کله چې یوه نجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي. نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
زه غواړم چې په آینده کې یوه ډاکټره شم تر څو د ویجاړ افغانستان لپاره خدمت وکم، ځکه چې افغانستان ډېر کړېدلی او غمجن هیواد دی. زه غواړم چې خدمت ورته وکم او د نورو هیوادو په رقم جوړ کړم. تنه زنه ټول نجونې دغه ارزولي.
شاوخوا 45 کلن محمد سید د سلما پلار دی. دی په بازار کې پردی مزدوري او روزانه کوي. محمد سید وایي سلما ډېره وړه وه چې له زده کړو سره یې مینه پیدا سوه. هغې به زیاتې هڅې کولې، نو دا و چې لور یې د خپل قابلیت او زیار په مټو دغه ځای ته ځان ورساوه. دی د خپلې لور په بریالیتوب خوشحاله دی چې لومړی مقام یې ګټلی او وایي زما تر څنګ یې مور، خویندې او وروڼه زیات ورته خوشحاله دي. موږ ټولو له خوشحالۍ څخه وژړل.
پرواز کې به دې وختي به دی ته 12 بجو پورې مکتب تللی. بعد 12 چې څنګه کور ته راغله ډوډۍ بې وخوړه، بعد خو دی چی مدرسې ته. نو دا ټول ارواز دی د خپل درسو په جریان کې. که درته ووایم چې دومره کوشش به هیڅوک نه کوي که دی چې کوي د ماخستان د مالې تقریبا 12 بجو پورې دی په خپلو درسو باندې اخته یي.
ډاکټر خیرالدین نثار د مسلم پوهنتون رئیس دی چې دغه سیالۍ یې برابره کړې وه. نوموړی وایي سلما ډېره زړوره، قابله او پوه نجلۍ ده. په خپل استعداد یې په دغه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی.
زر کسو ګډون کړی و، پکې اوناس او هم ذکر دواړو، پکې د مکتبونو، لیسو، پوهنتونو، مدرسو ټولو شاګردانو او محصلینو پکې ګډون کړی و. همدغه سلما خور چې د اتم سیمې یو شاګرد ده، دا پکې لومړی مقام خپل کړ.
د سلما دوی کورنۍ شاوخوا 8 کاله وړاندې د بلوچستان ایالت له سرخا پنډغالي څخه دلته راکوچېدلې او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي.
هره اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې 4 ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپرېږي.
کابل ته په میلیاردونو نوي افغاني بانک نوټونه رسیدلي. دا افغاني مخکې چاپ شوی وي خو طالبانو نشوای کولی افغانستان ته انتقال کړي. اوس د امریکا متحده ایالاتونو دې ته لار برابره کړي چې دا پیسې ولېږدوي. د افغانستان بانک تمه لري چې په میلیاردونو افغاني بانک نوټونه په فرانسه کې هم چاپ کړي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د افغانستان بانک په وینا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو له لارې د پیسو د ورکړې لاره هواره کړه، کابل ته په پولنډ کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د روټرز اټنس راپور له مخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزي بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه کوي، ځکه چې د سختدریزه طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیستم سره قطع شوی و او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګېدلي دي. د افغانستان بانک د پولنډ یوې کمپنۍ سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی و، خو د جولای تر میاشتې پورې یې نشوای کولی چې د دې افغانیو لګښت ورواستوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی وایي چې د دې پیسو له درکه طالبان کولی شي د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که چیرته له دې پیسو په شفاف ډول استفاده وشي، حکومت ته د شاوخوا 130 میلیونو ډالرو په ارزښت امکانات برابرولی شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د روټرز اټنس په وینا که چیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نوی چاپ شوي، اکثر به نور په جیبونو کې له زړښته د لیږد وړ نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یوه ویان خبره روټرز اټنس راخیستې ده چې وایي د افغانستان بانکونه په نغدو پیسو چلی شي، چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزي بانک دا وړتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي چې لدې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چارې اسانه کړي. د افغانستان د مرکزی بانک غړی شو مهرابی وی نوی بانک نوټونه د سیشنبی پرس کابل ته ولېشتېدل چې د تړون له مخې 10 میلیارد افغانۍ دي او بل تړون له یوې فرانسوي کمپنۍ سره شوی دی چې هغه به هم دومره افغانۍ چاپ کړي. د افغانستان بانک په عالی شورا کې دوه طالبان هم شته. طالبان وی چې د افغانستان بانک چارې خپلواکې دي، خو متحد ایالاتونه په دې بانک کې په لوړ پوړو څوکیو د طالبانو پر موجودیت اعتراض لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په امریکا کې د منځماله ټاکنو رسمي پایلې لا نه دي اعلان شوې، خو راپورونه وایي چې دواړه ګوندونه ډیر سره نږدې دي. په دغو ټاکنو کې د سنا جرګې 1500 او د اساسو جرګې ټولې 1500 رایې اچونې ته وړاندې شوې. دا چې د دغو ټاکنو پایله پر امریکا سربېره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام لري، په همدې اړه مو همکار اسدالله لودین په واشنگتن کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې. زیاتره مستاپ کې د
امریکا داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه د مهاجرت مسله، لکه د ښځو د حقوقو مسله، د ښځو د ستراتیژي مسله او دا مسلې د قوی مطرح وي. او اما په عین زمان کې البته دوه حصه په خپل د دې لپاره چې په کانګرس کې اکثریت وګټي تلاشونه ډېر کول په معمولا په ماحول ټاکنو کې زیاتره هغه چی په ولسمشي په لاس کې ده، خو یې بایلی په کانګرس کې. او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به د جمهوری خوا زیاتره څوکۍ وګټي. البته ښایي ځینې څوکۍ وګټي او اکثریت ترلاسه کړي، مګر په هغه اندازه نه چې فکر کېده. او دا د تعجب خبره ټولو ته وه.
بله استاد، وړاندوینې څه ښایي پرون داسې ویل کېدل چې ګواکې جمهوري غوښتونکو په استازو جرګه کې یو څه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او کولای شي چې پر دې جرګه باندې واک ترلاسه کړي. تر اوسه هم وړاندوینې همداسې دي؟
خو همدا خبره کېدله او سم دا کېدل احتمال لري چې دغه وړاندوینې صحیح شي، مګر نه په هغه اندازه چې خلکو فکر کوو. مثلا د ځینو جمهوري غوښتونکو مشرانو فکر کوو چې تشبیتو څوکۍ به زیاته دی په دقیقه وګټي، په د نمایندګانو په مجلس کې وګټي او ولسي جرګې کې وګټي، مګر اوس فکر کوي چې کچه اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډېره کمه وي. په هغه تر هغه چې فکر یې کېده ممکن ده د لسو دولسو څوکۍ په منځ کې وي او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده. مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوري خان به ډېر لوی صوبې ترلاسه کړي، ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي، هغه نه شوې. یعنی هغه وړاندوینه صحیح نه خطه.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي اوسې د امریکا د منځماله ټاکنو او په ارتباط خبري کولې، همدا چې څه تاثیر بلري په افغانستان باندې. په همدې اړه بل ریپورت هم لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن منځماله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ بلله. وی ویل چې په دې انتخاباتو کې د زیات شمېر رای ورکونکو ګډون ښیي چې امریکایانو د اجنډا ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده څرګنده، خو اټکل کېږي چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې واک بیرته په لاس کې واخلي. تفصیل نوریاس نوري اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. ویل د ډیموکرات ګوند غړو وکولای شول چې د جمهوري غوښتونکو د بریا د هغې څپې چې تمه کېده مخه ونیسي. بایدن دا ومنله چې د انفلاسیون او نورو اقتصادي مسلو په اړه رایه ورکوونکي مایوسه و، خو ویل چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په اتمه رایه ورکړې د ده د اجنډا ملاتړ وکړ. بایدن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل، زما په فکر دا یو ښه ورځ وه د ډیموکراسۍ لپاره، او زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره یو ښه ورځ وه. بایدن زیاته کړه، په داسې حال کې چې رسنیو او کارپوهانو د سره رنګ لوی څپې چې هدف یې جمهوري غوښتونکو وي وړاندوینه کوله، خو داسې ونه شول. جمهوري غوښتونکو یو څه لاسته راوړنې ترلاسه کړي، خو په استازو جرګې او سنا کې د څوکیو ډکولو لپاره سیالیو کې د دوی بریا د هغې وړاندوینې خلاف ده چې ویل کېدل جمهوري غوښتونکي به د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دوی به له 2013 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په 415 کسیزه استازو جرګه کې اکثریت خپل کړي، خو د څو کمو څوکیو په توپیر. له کالیفورنیا څخه جمهور غوښتون کې کیوین مکارټی چې تمه کېږي د استازو جرګې مشري ترلاسه کړي وویل دا وزیر چې موږ به پر دغه جرګې کنټرول بیرته ترلاسه کړو. ډیرو رسنیو وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتون کې به په دې جرګه کې اته څوکۍ له ډیموکراتانو وګټي، یعنی درې څوکۍ له هغه څه زیاتې چې دوی یې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري. پرون د ورځې ناوخته د ختیځو ایالتونو د څه باندې څلوېښتو څوکیو برخلیک نه و معلوم چې د منځمهاله انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي. د سنا جرګې کنټرول چې په اوس وخت کې د دواړو ګوندونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل شوی برخلیک تر اوسه روښانه ځکه نه دی چې په اریزونا، نیوادا او جورجیا کې د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ ډېرې سره نږدې دي. د دغو سیالیو پایلې پرون ناوخته اعلانېدو ته ډېرې نږدې وي، خو په جورجیا ایالت کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې په دغه ایالت کې به د ډیموکرات رافایل وارنوک او جمهوري پال سیالی هرشل واکر ترمنځ سیالي د ډسمبر په شپږمه نیټه ترسره شي، ځکه د بریالیتوب لپاره هیڅ یو کاندید 50.1% رایې نه دي ګټلي. که جمهوري غوښتونکي د استازو جرګه په کنټرول کې واخلي که هغه پر لږ اکثریت هم کولی شي په راتلونکو دو کلونو کې د بایډن د اجنډا مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. بیا هم له نوریاس نوریا اورو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلي.
بریتانوی انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې چې په طالبانو کې د ننه د دې لپاره چې ښځینه ډاکترانې ښځې له نورو جلا کړي فشارونه روان دي په یوه مطلب کې لیکي. وروسته له هغې چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د کابل د ښځو په روغتون کې د امیده مومند ټولګي نږدې درېیمه برخه ډاکترانې له هېواده وتښتېدې. هغه وایي د دغو ډاکترانو په وتلو سره د روغتون پر پرسونل فشارونه زیات شوي دي. انډیپندنت لیکي میرمن مومن پریکړه وکړه چې پاتې شي او د خپلې زده کړې 12 کلنه دوره بشپړ کړي ترڅو په افغانستان کې د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونه ترسره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه میرمن مومن په ورځ کې د نسایي ولادي ناروغان معاینه کوي او په یوه خونه کې چې ځینې وختونه له ګڼه ګوڼې ډکې او ناروغانې پر غولي پرتې وي پر هغو امیندوارو ښځو څارنه کوي چې له لوړ خطر سره مخامخې وي. د شپې لخوا هم ډیر وخت په غیر طبیعي ډول د ماشومانو د زیږیدو لپاره د سیزیریان عملیات ترسره کوي. د انډیپندنت په لیکنه د میرمن مومن هوډ چې په خپل هیواد کې پاتې شوي چې خلکو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کړي په حیرانوونکي ډول د طالبانو له غوښتنې سره هم اړخ لګوي. د طالبانو چارواکي چې په افغانستان کې د یوې محافظه کار اسلامي ټولنې د رامنځته کېدو هیله کوي وایي د ښځو روغتیا پالنه باید د نورو ښځو لخوا وشي. دا په دې معنی چې ډېرې ښځینه ډاکترانې باید وروزل شي. خو دغه هدف هله ترلاسه کېدای شي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې پرېږدي چې خپلې منځنۍ او د لیسې زده کړې بشپړې تر څو لوړو زده کړو ته لار پیدا او د نورو رشتو تر څنګ د طب پوهنځی ولولي. امریکای د هیل ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د نوموتې ښځینه فعالې او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي په قلم یې ولیکنه د افغانستان ثبات د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړی تر سرلیک لاندې خپره کړې ده. اغلی کوفي د دې لیکنې په یوه برخه کې لیکي په 13 اګست کې واک ته له رسېدو وروسته طالب مشرانو ته دیرشو زیات فرمانونه صادر کړي چې له مخې پر نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لګول شوي چې هغوی له ورځني ژوند، ازادۍ او خپلو هیلو ته له رسېدو څخه محرومې کړي دي. د میرمن کوفی په لیکنه که څه هم د طالبانو لخوا ښوونځي ته د تنکیو نجونو پر تګ بندیز په دې ورځ کې کله ناکله نړیوال خبرونه جوړوي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو د ژوند تریخ او دردونکی حقیقت تر دې هم ډیر وحشتناک دی. طالبانو د تاوتریخوالي یو منظم سیستم رامنځته کړی چې هدف یې د جنسیتي توپیر پر اساس د دوی د یوه میکانیزم پیاوړي کول دي. داسې یو سیستم چې یو مخ د عامه ژوند له ټولو برخو څخه د ښځو او نجونو پر لرې کولو متمرکز دی. میرمن کوفي یې د نجونو پر زده کړو بندیز یو جز بولي. میرمن کوفي د خپلې دې لیکنې په پای کې لیکي نړیواله ټولنه نشي کولای چې افغانستان د سپتمبر د 11 تر روسي حملو مخته وضعیت ته بیرته ور وګرځي. د هغې په لیکنه موږ اجازه نشو ورکولی چې د ازادۍ او د ښځو د حقونو هغه تخم چې په تیرو 20 کلونو کې په ډیر احتیاط سره کرل شوی د طالبانو لخوا له منځه یوړل شي.
کندهار کې معلولین د ستونزو شکایت کوي. د دغه ولایت معلولین وایي له سخت اقتصادي او نورو ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو حکومت هم مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستو ترڅنګ ورته د کار زمینی هم برابرې کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولین سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ کړی چې معلولین د هر کلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
شمس جن دی غونه خوشاله مرګ او چانه وراله منې راوړله مو وس په لایس مو راتلای سم د غونه شګر دی خوشاله سم ډیر خوشاله سم ولې دا غوښتنه چې تا خلاره دی پر اسو پر وکړې زه په لاس کې د غونه زړه نه لرم چې دغه پر شې پر موټ یا په شې باندې دی ورځي.
ما نوم حیات الله دی دا ډیر شکار سوی دی چې موږ سره د دغه کومک کړی دی موږ ډیر و ډیر کومک وته چاله رو او دغه موږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وساکې موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلې
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوي د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته دی د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبدالله دی. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلاند کور تلس نه پاره می د غاړې څخه دی چې وڅوک دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سړی دی خپل پر ځان کې اس چې وڅ پیسې ولري کاروبار او دکانداري ولري دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پر ځان د خلک کیاس کې.
ما نوم نه ده محمد ده دا اوس خدای یو بس کله نو پدای یو بس کله خو سي مور به ځان درې او ځای ورسو نو یو واده ژوند مو یو بس کله ته ضرورت لري ماشات نور مرس نور کومه کنه صفه نړۍ کې مې بنه سره کې مور به هغه پیچ نه لانه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولین ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولین ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات تخواس خم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبین دغه که هر څوک وي فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات تخواس وته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسات څومره موږ واسطوانی چې هغه دی خاطر جلب کوو د دغه ځکه د زمور د جامعه هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کو چې څومره موږ په واسطه کې چې دی ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است د سهار لوو د ماښام تر وو بجی د سهار او د ماښام خبرونه لرو.
د خدای تعالی په خاطر مونږ متقاعد منصبین یو د وزارت داخلي انډیواله لولګ نمبر ته خدای یو نیم کال کې مونږ معاشات نه دی اخیستي او څوک هم پښتنه نه کوي له خدای نه وډار سي دغه د مونږ معاشات راکې متقاعدین یو.
السلام علیکم آزاد رادیو کارکون کاریدون کو ته سلامونه کوم هله کوم چې جوړ او روغ وځه کاری شر احمد ای بیمه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې مخابراتي شرکتونو څخه هنده دي چې د شبکې لر اسانه کې تقریبا په هلمند کې کار به سره کمزور دی نه نت څنګه کار کوي نه چې څنګه وای څنګه کار کوي.
سلامونه او نیک هلی دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ده دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالي اوسیدونکو کیو او مخابراتي شبکو ته تروسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوي خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابرات وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولي.
سلامونه او نیک هلی احترامات ګل محمد سنگن ولسوالي څخه سر په تماس کړه ما دا پیغام په لوړو مقامات پر ورسید کوم مرسته چې ورور وسنګل ولسوالي ترازی او سرمکلا ترازی د سرمکلا کې کوم مامورین چې ما نه وشته کوي هغه ځواله ورسره ګرځي نو خپل کلیوالو ورونه او شناخته خېلو د ماړه په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نه شته کېږي، کوم مسکن ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه شته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده لوړو مقاماتو څخه چې یا چې دغه مرسته بنده کړي او یا چې دغه مسکنان نه شته کړي، وروره پاوزه والا دې نه شته کړي یار مسجد ته جوار چې وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤول جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په همدې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي. په موسکو کې راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې، خو د منځنۍ اسیا او د افغانستان ګڼ نور ګاونډیان وربلل شوي دي. د امریکا پلازمینه واشنگتن کې پولیسو ویلي هغه افغان چې هلته خپل میرمنه وژلې وه او بیا اروپا ته تښتېدلی و په اروپا کې نیول شوی دی. تورن کس وحید کاشفی یاد شوی چې امریکا وایي له اروپای راستنولو ته هڅې کوي. او د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشوف د ایران د ملي ځواکونو د شورا له مشر علي شامخانی سره د اوکراین پر جګړه، امنیت او نورو اړوندو مسلو خبرې کړي دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم تر لاندې د میورستان نور بس دی پروګرام مې راوي.
نور بس دی شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشي، ز فريده سيالم او د نور بس دی پروګرام دی. په افغانستان کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه د خزو منیکول په څمانه دي. د طالب چارواکو لخوا پر افغانو میرمنو د محدودیتونو د وضع کولو په لړ کې په دروستیو کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه خزي منه شوې دي. طالبانو وړاندې ویلي وو چې خزي د شرعي حجاب پر رعایت کولو سره کولای شي د اونۍ په درې ورځو کې پارکونو ته ورشي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته لتک منی کړی دي. د دې وزارت وایاند عاکف مهاجر د منی شدوی میرمنې له تفریحي پارکونو او حمامونو څخه منی کړی دي. د موړي د دې کار لامل خزو ته د مناسب چاپیریال نشټون یاد کړی دی. هغه ویل دي د خوندو په وړاندې پارکونو ته د تک پړه د اوس لپاره ویل کیږي چې نه دي سي. موږ له تیرو 15 میاشتو دوامدار کوشش کوو چې دوی ته مناسب چاپیریال برابر کړو، خو ځینې مشکلات شته. د همغو لامل د اوس لپاره ورته ویل شوی دي چې پارک ته دي نه سي. په کابل کې د تفریحي پارکونو خاوندان بیا شکایت کوي چې دی بندیزونوی کاروبار ته سخت تاوان اړولی دی. د ازازی پارک مسؤلینو پرون ازادي رادیو ته دا تایید کړ چې اوس یې د تیر پرتله عواید ډیر کم شوي دي او که شرایط همداسې پر مخ لاړ شي دوی به مجبور شي چې د پارک دروازې وتړي. خو حمامونو ته د تک په برخه کې پر خزو د لګیدلو بندیزونو په اړه ښاغلی مهاجر ازادي رادیو ته پرون په لنډ ډول داسې ویل دي او کې د اوس لپاره همداسې ویل شوي دي چې باید حمام ته د میرمنې نه ځي. دا روان ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو کابو 15 میاشتې تیریږي چې په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو وضع کړي دي. د دې محدودیتونو په وضع کولو سره که څه هم په کور دننه او بهر غبرګونونه راپورته شوي دي، خو طالب چارواکو د دغه محدودیتونو په اړه په خپلو پرېکړو کې کم بدلون نه دی راوستی. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د خبرونو ملمنې مو هر یوه د ښځو د حقونو فعال ماریا توتخیل او همدارنګه میرمن فوزیه وحدت ته چې د دې موضوع په ارتباط په موږ سره خبرې وکړي. میرمن فوزیه وحدت را سره همدا شیبه په سټوډیو کې وصل ده. اول با میرمن فوزیت وشو وحدت ستړي مشي بخیر غلی خبرونی ته کدار ته وای چې طالبان دغه فرمانونه چې د میرمنو پاړه باندې ورکی چې نمړی د حجاب مسلې نه پیل شو دا د اوس تفریحي پارکونه هم مونته هم خبر را ورسید اول دری ورځې وی اوس په کلی ډول باندې میرمنی منشوي تاسو دغه محدودیتونه ته په کوم سترګه ګوري
میرمن سیال سلام وړاندې کوم تاسو ته ستاسو میلمنو او همدارنګ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم همرا نه چې موږ ته مو بلنه راکړه وخت مو راکړه چې د زړه خوالي تاسو سره شریک کړو تاسو ګورئ د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانستان د ښځو پر وړاندې محدودیتونه په مختلفو بهانو او کلمو سره زیاتېږي دا تاسو ویل چې د درې ورځو لپاره تفریحي پارک کړل شوی و دا موضوع د درې ورځو لپاره نه ده د مکتبونو څخه نیول تاسوونی سي تر اداراتو پورې دولتي ادارات چې هلته ښځې کار کوي همداسې راځو کلبونو ته همداسې راځو تفریحي پارکونو ته همداسې زه فکر کوم چې دغه محدودیتونو لړۍ د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي او دا د هرې ورځې په پیریدو سره هر هغه ځای چې ښځې هلته فعالیت کوي او هر هغه تجمعات او هغه ځایونه چې طالبان پوهیږي چې دلته ښځې راټولیږي دا محدودیږي زه فکر کوم په ټوله کې طالبان د ښځو له حضور څخه ویره لري د ښځو له پوهاوی څخه ویره لري د ښځو له منطق او استدلال څخه دوی ویره لري په همدې خاطر باندې دوی محدودیتونه لګوي د ښځو پر وړاندې او صرف همدومره پاتې چې دوی د هر دروازې تر شا دوی خلق واچي بي چې خو ته وایي چې له کورو څخه مو وځي یوازې په انتون په افغانستان کې پاتې ده چې هغه هم په مختلفو بهانو محدودیتونه پیل کول شوی د حجاب مسأله ده د حاده د پانزي د انتخاب مسأله ده نور موضوعات دي چې تاسو هر ورځ هغه ګوري چې دا ټول د کورنۍ په هغه باندې رویه باندې تاثیر کوي چې دوی خپل اولادونه او پایندې پانتون ته هم پرینکتی او دا تابن تاثیرات خپل تاثیرات او غیزی لري په جامعه باندې
میرمن وحدت تاسو یادونه وکړه چې طالبان لمیرمنو ویره لري ذکر د میرمنې اساسي حق د پارک ته تک تاسو مرته اشاره وکړه چې ضرورت د اړتیا د حمام ته تک اړتیا ده ولې دوی د میرمنو په دې برخه کې ویره لري
طبعا دوی ویره لري دا چې دوی کوم خپل په دوی ته معلومه شي دوی څه دلیل لري چې دوی د هر ورځ ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع کوي زه دا فکر کوم چې دوی غواړي نړیواله ټولنه په دې شکل ځان ته متوجي کی یو ورځ مکتب باندې یو ورځ د پانتون په وړاندې جونې دروي یو ورځ پارک په وړاندې پارک دوی په وړاندې باندې وي بل ورځ همدغه سیمه مثلا کتابخانه تړي صرف رستورانتونه پاتې دي او دغه د پانتون مسأله ده چې زه فکر کوم دا هم ورو ورو تړل کیږي او دوی غواړي چې په دې شکل باجګيري وکړي د نړیوالې ټولنې څخه تاسو اوس ګورئ کومې انجونې چې نیول شوې معترض انجونې داسې ویل کیږي چې د هر جلې په وړاندې چې خوشی کیږي څلويخت نه تر اتیا زر ډالر پورې دوی باج اخلي نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګيري کوي نور خو دوی چې د سپومه پلم ورته نه لري دا چې مناسب کاپریال مسأله دوی همیشه یادوي حتی دوی مکتب کی ویل چې موږ مناسب چاپیریال زمينه برابر وو بیا دا غینه مکتب موږ د انجونو په وړاندې خلاصو چې د یو کال په تیرې دو سره دوی هیڅ وی نتیجې ته ونه رسیدل چې دا مناسب چاپیریال څه ډول چاپیریال باید وو سی درحاله کې چې مکتب ته انجونې زی د افغانستان کې د خوځو والکانو مکتبونه بیل بیل دي اته ټایمونه یې فرق او زما په یاد د 15 کال مخکې چې زه د مکتب نه فارغ شولم مونک د یو د الکانو یو مکتب سره نږدې او موږ 15 دقیقې مخکې د مالکانو له رخصتي څخه موږ رخصتي دو تر څو چې موږ د غساهینه له ګوزو بیا الکان رخصتي دل نو دا اته دغه ټایم کې تفاوت وو زه نه پیګم چې کومه پلمه طالبان لري چې هر ورځ د خزو په وړاندې په ناحقه محدودیتونه لګوي او خزه غواړي چې په ټوله معنا باندې له جامعې یا ټولنې څخه حذف کړي او دا مشخص هدف یې همدا ده چې خزه باید له ټولنې څخه حذف شي
تاسو بیرته راګرځو میرمن ماریا ستړي مشه په خیر راغلی تاسو رته کوم دا موضوع بیرته جواب کړم دا خبره ته جواب کړی چې طالبانو رو رو هغه محدودیتونه چې تیر کې دوی وځ کړی وو او اجازه نه ورکول چې میرمنې په آزاد توګه باندې په افغان ټولنه کې ژوند وکړي آیا بیرته مغه تیر ته دوی ورګرځي که څنګه
ډیره زیاته مننه سلامونه تاسو ته تاسو کلرمنې میرمنې او تاسو اوریدونکو ته بالکل حالت خو همداسې معلومېږي چې حالت کوم تغییر نه ده کړی، لکه څنګه چې شل کاله پخوا هغه کوم قیدات چې د مېرمنو په وړاندې دوی وضع کړي وو، حالت ورو ورو هماغه خواته روان ده. حال دا چې کال وړاندې چې دوی راغلي وو داسې یو حالت نه و لکه څومره چې نن ورځ تر بلې سختي دي. اوس خبره دا نه ده چې دوی ولې وایي چې مېرمنې د حمام ته نه ځي، مېرمنې د پارک ته نه ځي. خبره دا ده چې ولې د مېرمنو په وړاندې دومره قیدات، ولې هره ورځ د مېرمنو په وړاندې دومره نوي فرمانونه، نوي نوي قوانین جوړول؟ په دا افغانستان ټولنه کې خو یوازې مېرمنو نه ده چې موږ وایو چې د ټولنې ته د مېرمنې د وجې نه خطر ده. زموږ په ټولنه کې اقتصادي مشکلات شته، زموږ په ټولنه کې امنیتي مشکلات شته، د ګاونډیو لاسوهنې شته. ورځ تر بلې افغانان د افغانستان نه د وتلو په حال کې دي، په نورو ملکونو کې د بدبختیو سره مخ دي. تاسو ګورئ زموږ خویندې چې کله په افغانستان کې په دوی باندې شرایط راقید شو، اکثر د پاکستان په لورې روانې دي. هغه په سرحدونو باندې د دوی بې عزتي کېږي، دوی ته لاسونه اچول کېږي. دوی د کراچۍ په زندانونو کې د همدا اوس 3000 نارینه او ښځینه بندیانې دي. هلته د غوڅ څخه پیسې اخیستل شوي دي، د غوڅ څخه سره زر اخیستل شوي دي. یعنی په ټوله کې مېرمنو ته یو ډېره ستره بدبختي را وړاندې شوې ده. دا صرف د دې وجې نه چې کله په افغانستان کې دوی په مېرمنو قیدات راولي، هر پلار، هر رور، هر مور غواړي چې لوبې تعلیم وکړي. نو د دې لپاره چې لوبې تعلیم وکړي بل ملک ته مهاجرت کوي، نو هلته په مختلفو ستونزو کې دوی لاس او ګرېوان دي. دا صرف
مېرمن ماریا په بخښنې سره تاسو مې اشاره وکړه چې کله چې طالبان واک ته رسیدلي، یوازې ټوله موضوع په ښځو ورټوله ده، او هر فرمان چې صادریږي او هر محدودیت چې وضع کېږي یوازې دغه خبره مېرمنو ته راځي. آیا په ټول افغانستان کې یوازې ستونزه په مېرمنې ورټوله ده که نورې ستونزې هم موږ لرو چې باید ورته رسیدګي وشي؟ ولې هغه برخې په پام کې نه نیول کېږي؟ مثلا تاسو اقتصاد ته اشاره وکړه،
زمونږ اشاره هم همدا ده چې په افغانستان کې هم دا اوس اقتصادي مشکل یعنی تر ټولو ستر مشکل ده. داسې رونه شته دي چې یعنی باور وکړي د غریبي او د ناګارۍ د لاسې ځان وژنې وکړلې. زمونږ دلته دوه رونه په دې مدن نه دي خواته پارک کې ځان نکان قاویز کړي ول، د دې لپاره چې هغوی وایي چې مونږ نن لرو چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکړو. یعنی دا هماغه مشکل دي. په ځای د دې چې دغه مشکلاتو ته رسېدګي وشي چې د انسان لومړی زور د دوی همېشه د مېرمنو په برخه کې قیدات وضع کوي، د ټولنې د جهاني ټولنو نظر ځان ته جذبوي. دوی په دې باندې پوهېږي چې نړیوال د افغان مېرمنو په حالت اندېښنه څرګندوي. که موږ په دوی څومره هم قیدات وضع کوو، نو نړیوال به هغومره زموږ په وړاندې نرمي اختیاروي. د رسمیت موضوع ده، د مرستو موضوع ده، د دوی سره د نورو برخو کومکونه دي، نو په دې کې به زموږ سره ښه شي. خو بیا هم دا ټولنه مشکل سره مواجه کوي، افغاني ټولنه د خطر سره مواجه کوي. چې کله په ټولنه کې خطر مخامخ کېږي، اولین کسان چې د دې خطر سره به مخامخ وي همدا به دا شته حکومت وي. دوی دا هېروي چې د افغانستان په ټولنه کې که څومره مشکلات پیدا شي، بېرته جوابدهي هم دي او د دې حکومت هم د مشکلاتو سره مخ کېږي. نو زموږ هیله دا ده چې د یو چا نه ټولنې ته مشکل نه وي، ښځه ایجاب نه مني، ښځه د دوی هر شرط مني. په دې بدل چې دوی تعلیم ته پرېښودل شي، دوی کار ته پرېښودل شي. اوس پارک مسله ده، د پارک مسله څوک د په دې وجه پارک ته نه ځي چې هلته چکر ته ځي. زموږ اکثر خویندې د ډاکټر په مشوره باندې سهار کې مثال شپږ بجې دي پارک کې پیاده روي، چې ځکه مناسب ځای هلته د مېرمنو دپاره پارک ده. دولتي پارکونه دي، هغه پخوا غټ پارکونه ول. بیا وروسته طالبانو د دوی په منځ کې دیوالونه ووهل، نارینه ورته بېل کړل، ښځینه ورته بېل کړل، مشکل حل شو. بیا د دوی نه وروسته په پنجرو باندې شنې پردې ورته تاو کړلې. یعنې هغه د ایجاب مسله یا د فقر مسله هم پکې مشکل پکې حل شو. بیا هم دوی وایي چې مېرمنې دي نه دي، نو دا مېرمنې خو د مستۍ نه دي، یو مجبوریت نه پارک ته دي. بیا هغه پارکونه چې شخصي دي، مثال د تجارانو دي، ګورې هغه پارکونه د منځ دي. هغه تجار چې دي ویل نفقه لاسته راوړي، د یو څه روپۍ لاسته راوړي. هغه پارک کې مثال د سترو شته، په هغه پارک کې د تفریحي برخو د ماشومانو دپاره ځایونه شته. دا ټول یو رقم د دې تاریخ نه خپل کور ته پیسې پیدا کړي. یعنی دا خپله بیا یو اقتصادي ضربه ده چې حکومت یې د افغان ولس ته ورکوي. نو دا ولس چې په اقتصادي اړخ هم وځپل شي، په د ازادي د مخې نه هم وځپل شي، د تعلیم د مخې نه هم وځپل شي، امنیت خو ابل نه شته، نو دا ولس مجبور ده چې د دې وطن ووځي. نو دا بیا موږ هېروو چې په بل ملک ته ځي، هلته بیا
دوی د کوم مشکلات سره مواجه کیږي باور کوي هر ورځ موږ په ګاونډي هیوادونو کې یا نورو هیوادونو کې د افغانانو خویندو میندو وروڼو حالت ګورو موږ ورته ځورېږو دا ټوله ټولنه یو رقم پر رواني مرض باندې سخته شوې ده زموږ وزن هیڅ هم نه پوره سم شایل کوو او دوی دا نیم نیم فرمایشونه دي چې د میرمنو په برخه کې تعلیم پې درولی دی کار پې درولی دی اوس نو ته حمام ته هم نه شي تلی حال دا چې حمام داسې ځای نه ده افغانستان هوا ډېره سړه ده په ژمي کې کورونو کې څوک نه شي کولی دومره مواد د څوک نه شي اخیستلی میرمنې مجبورې دي چې حمام ته لاړ شي او حمام کې هغه هم یو غریب هغه حمام مخکې وړي هلته یو غریب ناست دی د حمام د هغې ډېرې پیسو د لارې خپل کور چلوي حمامونه دا یو بل اقتصادي ضربه ده چې افغانانو ته واردېږي دوی دي په ډېرو کمو پیسو باندې هلته حمام کې نه نارینه شته نو به ډېر معقول دی دا هم سړی کېږي پارک هم تړل کېږي حال دا چې یعنې مطلب ښځه د دې ټولنې موجود نه ده ښځه باید د ټولنې لرې شي په کورونو کې کېنول شي تاسو په دې باندې باور وکړئ چې روان وخت کې به پنتون باندې هم دوی بندیز نه دي او حتی دا به هم وایي چې مېرمنه حتی حق نه لري چې د کوره بهر لاړه شي سودا وکړي نو د دې جواب به هغه مېرمنې ته ښيي چې د هغوی مېرمنه په انتحارۍ کې د منځه تللي د هغوی مېرمنه په جنګ کې د منځه تللي هغه په کور کې مارم نه لري هغه نفقه هم نه لري هغه ډېره مېرمنه ته به د دې جواب ښيي آیا هغه مړه شي هغه د منځه لاړ شي یا هغه انسانان دي هغوی د ژوند حق نه لري نو دا وګه کې خدا دې نه کوي چې مقابل انسان په کراهتي په کې آرام دې د ژوند په کې مرکزي دي دا څنګه کېږي چې په هر څه په خځو باندې دا کول دا وګه دی دا دي دا ټول نه صرف مشکلات ته مخامخ کولای شي دا مشکلات ډېر ته دی غاړه تللې دي نه هیڅ د دې معذرت د
معذرت مېرمن ماریا دلته یو وړه پښتنه کوم دلته یو وړه پښتنه کوم که فرض کړو چې مېرمنې لکه څنګه چې نجونې له ښوونځیو محروم دي مېرمنې له کاره محروم دي اوس نشي کولای چې کار ته لاړ شي حمامونه هم دا بند شول پارکونو ته نشي تللی که په ټوله کې دوی فرض کړو موږ چې دا مېرمنې په کور کې نولي آیا دوی په یوازې ځان وکولی شي چې بیا هم افغانستان اقتصاد لوړ کړي او دوی وکولی شي چې دغه هیواد اداره کړي
هېڅکله هم ځکه د افغانستان اقتصاد خو دا د یو کال نه راپه دفاع تقریبا ډېر زیات دی منځه تللی مثال ګمرکونه دي فعالیت نشته د ګمرکونو عایدات نشته تجاران د هېواد نه بهر ته د وندلو په حال کې دي نو اکثر د افغانستان اداره هم په دې رقم مخکې ځي که پخوا یو رقم معاشات اخیستل کېدل نو مامورینو ته د هغې نیم معاش ورکول کېږي یعنې مطلب د افغانستان حکومت بودیجه کې پیسې نشته چې کارمندانو ته ورکړل شي نو دا خو اقتصادي ضربه په فان افغانستان ته وارده شوې ده او ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي که چېرته د ټولنې نیمه برخه چې د دې استعداد او شایستګي لري چې په ټولنه کې کار وکړي هغه هم د ټولنې د فعالیت محرومه کېږي نو طبعا افغانستان به یو ډېره فقیره او ډېره بدبخته ټولنه ولري ولس دې مجبوري چې تنه ګاونډیانو او بهرنۍ ټولنو نه ګدایي وکړي او د خپل ځان ساتل وکړي نور به یعنې یو خودکفا ملک او خودکفا ولس به نه وي صرف یو ګدایګر ولس به یې په ټولنه کې د ټولنې حکومت د جهاني ټولنې حکومت ته په ناستې کاغذ دي به کمې د افغانستان ولس به د لوږې هم تبه کېږي اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات یعنې مکمل به د تباهۍ سره مخ
شي. ډېرې مننه مېرمن ماریا تاسو ته بیرته راګرځو. مېرمن وحدت که تاسو راته وایي چې مېرمن ماریا هم دې مسلې ته اشاره وکړه د لپاره چې طالبان د نړیوالو پام ځان ته راوړوي هڅه کوي چې د ټولنې په هغه برخه باندې چې هغه مېرمنې د ډېر محدودیتونه وضع کړي تر څو حداقل دوی وکولی شي په نړیوالو سرخطونو کې د دوی دا موضوع راشي آیا افغان مېرمنې د دې لپاره لوی تاوان نه پرې کوي تاسو ته فکر کوي؟
تل افغان میرمنې تاوان پرې کړی او اوس هم پرې کوي. افغان میرمنې تل په افغانستان کې ابزار او قرباني ورکړې ده او د اعلی په توګه د دوی څخه استفاده شوې ده. حتی د جمهوریت په دوره کې سمبولیک رول ښځو درلوده. متاسفانه اوس هم طالبان یو ځل بیا غواړي چې همدغه ښځو څخه د اعلی په توګه استفاده وکړي، دوی ابزار وګرځوي او نړیوالې ټولنې توجه ځان ته راجلب کړي. طبعا دا کار دوی د همدغه هدف لپاره کوي، دوی کوم داسې بل هدف نه لري سربیره پر دې چې میرمن توتاخیل هم ورته اشاره وکړه دې ته چې ښځې په څه معنا باندې د دې هغه نه حذفېږي. کادرونه شته دي، دوی کادرونه دي په هر هغه دفتر کې چې ښځې فعالیت درلوده هغه بخشونه کاملا فلج دي. تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو دغه بخښو ته د ګاونډیو هیوادونو څخه کارمندان راغوښتل شوي دي ځکه چې دلته قدر نشته او کادر شته دوی نه نیسی دوی نه نیسی خزی په کورو کې نه ولیدی نارینه ځوانان چې دی هغه نه جذبیږي خپل په ټیم کې دوی کادر نه لري نو په زوازی زب په ثبوت تاسو ویلای شم چې امدا اوس خاروالی کې بهرنی وګړي کار کوي په مخابراتو وزارت کې دا گاونډي هیواد ادبا هلته کار کوي مالی وزارت کې امدا غسه نو هدف مشخصا زنه غواړم چې اخو دی خاطب لارشم ساس سوال ته غواړم چې جواب ورکوم همدا د چې دوی راشي د نړیوال ټولنې سرخطو ته راشي اغه ځان ته د اغه توجه ځان ته جلب کی پم دې معنا باندې د هر خوانه په خزو باندې فشار راولي د هر خوانه په خزو باندې محدودیتونه لګوي د حجاب مسله د مکتب مسله د پارک مسله امدونه پاتې ما مخکې ویل چې دوی قول فاچي وي د پکورو باندې او د ورته وي چې نور مو زید که احتجاج کو کې اعتراض کو نیول کیګو زپل کیګو شکنجه کیګو کورنۍ باندې فشارونه راځي هم دغه سي چې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک متاسفانه خپل ناموس باندې څه رقم دغه دي حساس دي نو کله چې دغه یو خزانه ول کیږي حوزې ته وړل کیږي په میاشتو میاشتو په ورځو ورځو هفتو هفتو هغه ساتل کیږي ته بنده د کورنۍ په روحیه باندې تاثیر کوي او دغه نه روس خپل خزانه فعالیت نه پریږدي چې بیرون وځي اعتراضونه دوی هغه سرکوب کوي شمنګه شکنجه کوي نیسمو همدا اوس موږ درې جونې په حوزې کې دي لویرې کورنۍ خبرې نشي کولای کړل رسنیو سره یې شریکو هم کورنۍ وایي چې موږ په تهدید کې یو موږ غوښل کې ګټول ټلیفونونه یې موږ اخیستې دي موږ لور هغه کې ده حوزه کې ده قومندانۍ کې ده همدا اوس ظریفه یعقوبی پر ریاست چل کې ده لس ورځې تیریږي مطبوعاتي کانفرنس نه وړي ده تاسو فکر وکړئ دغه فامیل باندې څه تیریږي امدا اوس زینب رحیمی دو ورځې درې ورځې په حوزه کې تیر کړ په ضمانت باندې خوش شو اوس یو ځای کې پټ ده امداغه سي فرحت نامعلومه ده هر ورځ مونږ جونې ورکیږي احمد کورنۍ لډار خپل غاګ نشي پورته کولای دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې خلک په دې باندې پويږي متاسفانه چې نړیواله ټولنه مونږ یې وازی پرې خودلې یو امداغه سي د افغانستان خلک هم ناري نه مونږ یې وازی پرې خودلې یو چې مونږ سره غاګ نه پورته کوي مونږ سره یو زینه ودرېږي کله کله سوشل میډیا کې مونږ په خلاف باندې هم دوی هغه کوي چې دوی نه پويګم داسې کوي او هدف یې دا ده جنو دا عجیب غریب زه خیر دا پریګدو اما هینو موداده چې دغه خلکو نشي یو بل سره ودرېږي
کبلند کې دام راته وای چې تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې د محدودیتونو په مرمنو وزکیږي که دوی مبارزه کوي هم زپل کیږي نور څومره په افغانو مرمنو کې د قوت ویني چې دوی به مبارزه وکړي او د کوم محدودیتونو چې ور باندې وزکیږي د دې لپاره چې حد اقل دوی وکول شي هغه خپل اساسي حقوق تر لاسه کړي دوی به مبارزه نور وکړي او د لار به مخته یوسي
طبعا کې موږ هر ورځ ګورو چې هدا اقل د ورسپول لري وینو چې په سلهاو جونې سره راټولېږي او په اعظم او اراده باندې دوی سرک ته نه وزي د دې لپاره چې د دوی عزت او ابرو مخکې مو ویل چې دا ډیر د افغان خزو لپاره مهمه ده اما دوی د سوشل میډیا لپاره له طریقه همدارنګ د میډیا او له طریقه خپل مبارزات ته ادامه ورکوي او دا هر ورځ موږ جونې فعالیتونه پراخېږي د ولایتو په کچه تاسو وکتل په د پوانتون جونې بلخره د افغانستان خزي هم اغه کوم صبر او حوصله چې خدای ورته ورکړي دا تر اوسه پوري کړي دا دغه نسکورکیږي او ټول سره به یو پاتون تر اوزي زه په دې باندې متيقن يم چې بلخره د صبر کاسې نسکورکیږي او ټول سره یو ځای په یو غاک برپورته شي او دوی پر وړاندې به ودرېږي هیڅ وخت دغه سي محدودیتونه به د خزي روحیه او انګیزه ضعیف نه کړي موږ خپل مبارزو ته دوام ورکو او وینو چې موږ په لیکو کې هر ورځ د هر ورځ په تیرې دو سره میرمنې ډیریږي همدا اوس هم ډیر میرمنې موږ سره شته چې د پردې تر شال موږ سره غیر مستقیم کار کوي نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي موږ سره د تخنیکي همکاري کوي موږ سره نور همکاریانې لري اما نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي هدف صرف هماغه د ناموس او عزت او ابرو شخصیت دغه خبرې په افغانستان کې لږ ځکه سنتي ټولنه ده داسې نه ښکاري ولې ډیر نجونې دي چې همدا اوس د طالبانو په وړاندې مبارزه کوي او خپل مبارزو ته دوام
ډیر مننه تاسو به بیرته راوګرځو میرمن ماریا که تاسو راته وایي دغه پارکونو ته عموما په دې وروستیو کې داسې میرمنې چې عموما عمر به یې ډیر و یا به له خپل خاوند سره یا به له زوی سره د دې لپاره چې هغوی به ناروغې وي یا تاسو مې یادونه کړې ډاکټر توصیه به دوی پارکون ته تللې سهار کې یا ماښام کې د دوی له دې نه وروسته په دوی بندیز ولګېده چې دوی ته اجازه نشه چې پارک ته لاړ شي. حمامونو ته عموما هغه کسان تلل چې دوی په کور کې د ګرمېدو مناسب زیره منځ کولو او د ماشومان ته د حمام ورکولو یا خپل هغه توان به نه درلوده. اوس دغه محدودیتونه وضع شول، دوی روس نه دوی مکلف دي چې اوازې په کور پاتې شي. تاسو په دې برخه کې نه اوازې د پارکونو او حمامونو په برخه کې، په ټوله کې څومره د سړونه ګیلمند یاستې چې دوی همکاري نه کوي، ښځو سره نو سره ودریږي، نه راپورته کیږي، غږ نه پورته کوي؟
زمونږ خو ګیله د خپل عام ولس سره د موجودې ادارې نه خو ګیله په دې نه کوو چې دوی فکرن همداسې عیاشي وي او آماده شوي دي افغانستان ته راغلي دي چې د افغانو ښځو د اسلام د نظره دوی هېڅ حق نه لري. البته د دوی د نظره حال دا چې اسلام داسې نه وایي څنګه چې دوی وایي. دوی نه د تعلیم حق لري، نه د کار حق لري، او نه به هر څه د چلو حق لري. د تعجب خبره دا ده چې شل کاله پخوا طالب لږ د ښځو په وړاندې لږ غیرت او رحم درلوده، ولې اوس هغه غیرت هم نه تر سترګو کېږي. کله چې یوه نجلۍ د کوره ویستل کېږي، یو افغان راځي او خپل افغانه کور د کور اوباسي او زو ته یا جیلونو ته وړي، نو دلته باید د هغه افغان باید د شرم مر شي. ولې دوی بیا هم ډېر په افتخار باندې د افغانې خوین جوړي هلته په میاشتو په زندانونو په اوضو کې پرتي. یعنې د دوی نه هېڅ امید مونږ نه لرو چې ګیله وکړو، خو زمونږ ګیله د خپل عام ولس نه، زمونږ د هغه افغانانو نه ده چې په بهر ملکونو کې ټول امکانات د دوی لاسرسی لري، جهاني ټولنې دفاترو ته لاسرسی لري. دوی په ځای دی چې په حکومتي مخالفتونو ته لمن ووهي. مثال، مونږ د طالب سره مبارزه په دې نه ده چې مونږ د دوی د حکومت د رنګولو کوشش کوو، مونږ د دوی د نظریې سره مخالف یو. مونږ د دوی د نظریې په وړاندې خپل غږ پورته کوو چې تاسو نظریې زموږ په وړاندې ولې سخته ده. لکه څنګه چې ته انسان یې، په دې ټولنه کې مونږ هم انسانان یو، مونږ خپل حق غواړو او دا مبارزه د حق لپاره کوو. زمونږ ګیله د هغه عامو افغانانو نه ده چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي د افغانستان دننه موجوده حالات د خویندو وضعیت باندې نړیوالې ټولنې ته مراجعه وکړي، د دوی غږ هلته ورسوي. ولې بیا هم داسې څه خاص نه تر سترګو کېږي؟ که تر سترګو کېږي د بیرغ مسله ده، د سرودي ملي مسله ده، د سیاسي مخالفت مسله ده، ولې د عام ولس د غږ مسله نشته؟ زمونږ ګیله د دوی نه ده چې تر کله پورې به مونږ تاسو ته وایو، تاسو من حیث یو انسان که ما طالب نه مني، ته خو روشن فکره یې، ته خو ته خو یعنې په یو تعلیمي محیط کې تربیه شوی انسان یې، ته زما مشکل نه وینئ، ته ولې زما دپاره غږ نه پورته کوې؟ نو ګیله ډېره زیاته ده. زما هیله ده چې هغه ورونه خویندې چې بهر کې اوسېږي یا په داخل کې د دې امکانات لري چې وکولی شي د دې خویندو سره همکاري وکړي، نو دا مرګ هم په ژوند کې اتمن راځي. نو چې انسان په هغه دین یو شهامت سره د دې نړۍ نه لاړ شي، نه په بېغیرتۍ سره، دا به د ټولو لپاره ویاړي. نو چې خویندې دا شهامت کوي، د ډزو په حالت دعاو په حالت کې خپل حق غواړي، نو ورور یې ولې نه شي کولی؟ زمونږ د دوی نه دا غوښتنه ده چې د دې خپلو خویندو سره همکاري وکړي او دا د خویندو غږ غبر کړي، تر څو خپله حکومت دا شته حکومت هم واوري، نړیوال هم واوري، ګاونډیان هم واوري، تر څو د دوی په زړه باندې د رحم اوبه توی شي او دوی ولس ته خپل حق ورکړي. او که حالت په دې رقم دوام وکړي، تاسو په دې باندې ډاډه اوسېږئ چې پوهنتونونو په وړاندې به هم دوی مختلف د بندولو قوانین رامخته کړي. حتی دا به وایي چې مېرمنه په بورقه کې هم حق نه لري چې د کور ووي، ځکه حالت ورو ورو خواته روان دی. څومره چې د نړیوالو پانه په طالبانو باندې قیدات وضع کېږي، تاسو ومنئ دوی د هغې په بدل کې په مېرمنو باندې قیدات وضع کوي. نو زمونږ هیله ده چې نړیوالو ته دې زمونږ ورونه او په بهر کې مېشته افغانان مراجعه وکړي، د نن کومې خویندې چې شهامت کړي، د هغو د ننګ وشي، د هغو د ملا وتړل شي، تر څو د هغو غږ خبر شي او نړیوال یو څه یا زموږ خپل افغانان یو څه د دې عمل یا نتیجه وګوري. په دې رقم باندې هېڅ هم نه کېږي چې تنا مېرمنې د خپل حق لپاره مبارزه وکړي، نه یوازې ده چې هغه سپور شي، بل د دې په بدل کې هغه تولین شي او ووایي چې تاسو خو د ډیموکراسي غواړئ، حال دا چې د ډیموکراسي په تعریف هم نه پوهېږي چې ډیموکراسي څه ته وایي. تاسو خو دا غواړئ په ځای د دې چې حمایه چې تولین کېږي د اکثرو دخوا نه، نو دا یو صحیح عمل نه ده. او که په دغه رقم مخکې لاړې شي، باور وکړي افغاني ټولنه به ډېره بې شعوره او په تیارو کې پاتې ټولنه ده چې په دا حالت باندې رقم دوام وکړي.
ډېرې مننه کور ودان. میرمن وحدت، که تاسو مرته په لنډو کې ووایي، میرمن ماریا اشاره وکړه چې په بهر کې میشت افغانان کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي، تاسو کوم حل لار وړاندې کوئ؟
میرمن سیال، زه فکر کوم چې خپل مبارزو ته باید دوام ورکو او دقیقا حق د میرمن تو تخیل خبره ز تاییدوم په نړیواله کچه باندې باید غاک پورته شي نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د خزو غاک پورته شي او هغه وضعیتونه چې د افغانستان په میرمنو باندې راځي دا په نړیوال تریبیون کې نړیوالو ته واورول شي ترڅو هغه هم زموږ ترڅنګ ودرېږي. تاسو ګورئ په ایران کې یو خزه وشل کیږي خبره تر کوم ځای پورې رسیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې هر ورځ دغه قضیه تکراریږي اما نړیواله ټولنه زموږ غږ نه اوري په دې خاطر چې موږ په هغه شکل باندې چې باید او شاید غوښتل د افغانستان وضعیت او د افغانستان د میرمنو وضعیت ملګرو ملتونو ته همدغه رقم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کو یا وښیو په هغه شکل باندې موږ کار نه ده کړی. متاسفانه غږ مو نه ده پورته کړی. زموږ هیله د هغو ښځو نه چې فعالې وي او په افغانستان کې فعالیت درلودل اوس هم نړیوالو کې لس رسی لري نړیوالو غونډو ته بلل کیږي او د ښځو مخصوصا د معترضو نجونو له نمایندګۍ څخه هلته ځي خبرې کوي د افغانستان د ښځو وضعیت په سمه معنا باندې هلته بیان کړي ترڅو نړیواله ټولنه موږ سره ودرېږي. نو هیله لرم چې نړیواله ټولنه هم زموږ غږ واوري او موږ یوازې پرې نه کړي.
ډېره زیاته مننه. کور مودان د خبرونې لمنو میرمن ماریا توتاخیل او فوزیه وحدت څخه تر بلې خبرونې ښه چاره.